مایته ورسیدو. وړاندې درته د ومی ورځې پروګرام خبرې دوته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمه بجې دی. په مکړې د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ وایي ژر به له نورو متخصصانو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفره منع شوی دی، پرون پر خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارزواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا خبر یونیسف ورکړی دی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله، پرون ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې وکړې، خو کومه پایله ترلاسه نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړی له یوې ویجاړې شوې ودانۍ څخه راایستلی دی. ویل کېږي چې دا برتانوي یو خبریال و. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې سګام نه پورته کوي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و میورستره بول. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه اپلی کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کیږي په خوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوی دی. د طالبان لخوا د موسیقي د 20000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیګ خو تر هر څلمړې د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځنګړی استازي وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګری زپی ختنظیم شي. طالبانو یې جواب کې ویلي خله سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندري اخر څه موضوع ده.
د ترکو شکوي چې دا ستبلیغات او پروپاګاندا وکي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز، طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته نه راځي. بنټ وایي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکولای شي. خلق وای دا بندیز د بشری حقوقو موضوع لا پیچلی کی.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډیجیټ لري پاتې شوی دی. په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د ته اړ کی چې زین د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړا او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ طالبانو د مانی خپلواکۍ یو سل 15 کلیزه رسمي غونډه کې ونمانځله. عام افغانانو بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله، خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعري کنسرتونه او ننداري جوړ شوی وي. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي خو نوی استعدادونه هم ثابت کړ چې لچانه کم نه دي.
خوشبګی دا چې تیر اتو پړاو نه ښه وای، یعنی زمان نظر دا د لاغه ته و نشول. اخو مثبت پوینټونه تر شپږیزه کې دا د لوشل دوه دانی یو دا چې ټول نشل ټیمال کانو به برخه واخیستله او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل.
کم ستاران چې ول هغه انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو، هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسینګ روم یې شیر کړ، هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نه شو، نن درچنده پر هغه سهولتونه برابر نه شو. هر ورځ تاسو ګورئ چې د مینوالو اوازونه پورته کېږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی وروستۍ سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړي، خبرګون خودلې او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سرټکو پریوتی او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوخته او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نګ دی پرون کې رسنیزې تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیش هم د افغانستان څخه نه وسره په کې افغان لاس نه درلودي او نه د افغانانو لخوا سوی ده، په کې اکثره د عربي هیوادونو د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل و، او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې اخوا ته دي قرار لري. زما په نظر سره چې دا یو تبلیغاتي او کمپاینی شکل دی او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېر ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانې، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغه زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجود وي چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده، که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انورالحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي نو له دغه ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پریکړې هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید وړ حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې د دغه نورې خراب نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوارالحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړې دي، کې شک نشته چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړي پالیسی و او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقيږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکی چې څه ډول وي مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي او طالبان نشي کولای چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تګ د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره خپل مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بنټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د په ورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د له همکارانو سره دا خبره یاده کړې ده. خو تیروني د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پریکړه ځکه کړې ده چې په خبره یاغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات استرول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقوقو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچی ریچارډ بینټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمیر افغانو ښځو نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګري ملتونه باید خپل بې طرفي اثبات کړي او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي.
دا دواړه خلل یو دا چې واقعا هم هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه راڅرګندوي. هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي. په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي. او بل دا بندیزونه زه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2022 کال د می په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځله د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقص باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل یو د اکتوبر د 11مې قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر، کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ځلو کې ګوري او هغه د جرګې ملاتړ ترابلی. نو دا سیاټ کلکی کې چې جرګې کې په 50 نش 50000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې به هرمیشتي څه کولای شي هغه لاندې معلومات به دغه په اړه کې درکم. موږ په درویشتم یعنی سبا په جرمنی کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ تر بولو. بیا ورسته دغه نه په سویډن کې ده، همدارنګ د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنې پروګرامونه په لار اچول شوې دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغه به جرګې ملاتړ تر بلل کیږي. ستاسو نړۍ رمنه چې ماته وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړي او لوی جرګې شوې دي چې په دوروستیو کې یو تر ټولو لوی جرګه چې څلور زره پښتنو اساس پکې ګډون کړو د 2023 کال د مارچ میاشتې له 11مې تر 14مې پورې و. دغه څلور ورځنۍ جرګې په 15 ماده یې پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې و. خدا زل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادي غوښتنه زیاته تکراري، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې ماده د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونه طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ون منځله او په دې ورځي عمومي رخصتي هم اعلان کړه. خو هیواد کې عام خلکو ته د دغه ورځي په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا منځنو اجازه نه ورکول شوی. د دې ورځي په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستان د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو او کنسرتونو او د ملي بیرغ په جلوسونو منځل دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوې دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګونو زره افغانانو مخې ته میرمن نغمې، کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شاندار ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. من ځوانانو ته احساس ورکو چې من افغانان یو د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته خوند، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شامان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه سیري چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ خوښولو، او ځوانان ډیر زیات خوشاله، ځوانانو خپل ویلې چې مونږ د سي تاریخي غونډه کول نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه، داسې و لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي، هغه هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو، په سترګو کې به وښکې تاسو ته به
تر معلومه ده چې دا غاسي غونډې او دا غاسي کلتوري ورځ المنزل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغه غاسي غونډو باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ، فرهنګي ورځ خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ستاسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلې ورځ تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینې معنا خپلواکي بچي په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځیده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم متویناو کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلی او پخوانی حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمنی کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر داده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللی وي. د جرمنی د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټی ایل جرمنی ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمنی د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د دې په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپل اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سم دستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کراسوي نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت یې په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولی دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو، که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داس قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو ته سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خوراځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ډیپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامی څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی سي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي، او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول سوې ده، هغوی هم کولی سي چې افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث، د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول سوې ده، هغه پر دې اساس ورکول سوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځنډ وروسته د شپږیزه کرکټ لیګ تر سره کېدو او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیله زیاتې کړي. شپږیزه نهم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لوی افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ وو، خو د شننکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقی او عظمت عمرزی ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولی، علا محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحمونه کړه. له پخوانی او هیرو شو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې وربیای د ځان د ثابتولو هڅه وکړي. د ملي لوبډلې د برحال لوبغاړو ابراهيم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خيسته لوب هم مینوال خوشاله کړ او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقه مندانو سیلا ور برابر کړ. خو د لوبغاړو ټوک ټکالو هم د سیالي خوان سو چند کړ.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزې ایونت تراسو د کراود برخه هم پکې دی هره دوه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سی حالات کې د شپږیزې کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ، دغه گیپ کمولو لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیزې پوزېټیو د ما په نظر هم دغه او چې تاسو په بل خصوص د راشد دلته راته گو دی راشد خپل عدل ته پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې دغه دی T20 کرکټ کپتان دی، دی T20 ټیم کپتان ده. نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري او د ینګ الکانو لپاره، د ځوانانو لپاره هغه الکان چې د دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی، هغه سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوست کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي ترڅو دوی وکولای شي چې دغه د خپل ډومېسټک کرکټ دغه کېدی لږ دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبريالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړې دي.
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوي او باید خطر سره شوی وي، ځکه موږ کرکټ بورډ سره او د موږ د کرکټ بورډ د شپږیزه کومه کمیټه ده، هغه سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه سره وا او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې دا او د افغانستان د کرکټ د سټېټس هم تبا چې دا د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي. بهتري راوستل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبختي ده چې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخکې دوی دا د اونرشپ ورکړ شوی دا د واخه چل سو هغه مې کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وا خوشبختي ده چې تیر راتو پړاو نه ښه وي، یعنی د مال نظر دا د هغه څه و نشول. خو مثبت پوینټونه صرف شپږیزه کې دا د وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشټل ټیم مالکانو پکې برخه واخیستله، او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهنه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل.
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي، خو هغه معیار، هغه کوالټي چې د دغه ټورنمنټونو لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډیر مشکلات دي. کاغه د وکټو برابرول وی، کاغه د لوبغاړو انتخاب وی، او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو. هغه کمبوت لیدل کیږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کیږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات درو، کاغه د فاست بالر وی، کاغه د یو خف فینیشر وی، کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلا فرمټونه لمنګ ورکو، نو هغه کمبوت پکې لیدل کیږي. او په خپل کپتانان هم ډیر باور نشي کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې. دا غسري چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي.
خبریزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو زر آلات سوځولو، کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو، د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي، دوی تیر یو کال کې 23,328 د موسیقي مختلف آلې سوځولي، 10,000 فلمونه یې له منځه وړي او د موسیقي غږونکي هم په سزا رسولي. د غراس طالبانو د یو فرمان له مخې په کندهار کې د لډو لوبې د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټولې کړې لډوګانې هم سوځولي. ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولۍ اولیتونه پاتې دي او یوازې په یوه او بله بهانه تر خپلې دایرې لاندې پاتې افغانانو ځورولو ته یې کار ویلی. د طالبانو د پرېکړو نقدونکي مفتي عبدالولي بیا ویلي، د لډو لوبه حرامه نه ده او قماربازي بله لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري. بلخوا طالبانو تازه په 15 مادو او 4 فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشیح کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوي، خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځي، اما عامو خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبانو راګرځول ناممکن دي. مګر د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال هغې خندا همتون بحثونه راپارولي وو چې یوه ټلویزیوني مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز په اړه کړې وه. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپلې پاکستاني لهجې او څرګندونو له امله تل نیوکو سره مخ وي، دا ځلې یوه مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خندا کړې چې خلکو دا کار له کبره ډک بللی دی. او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یوه سیمه کې د 14 اګست په مناسبت د پاکستاني پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خپرېدو هم بحثونه جوړ کړي. په خبر شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیانو ځایي خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې، که څه هم دا مهال د لمریز برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی، خو استرالیا غواړي د ټولې نړۍ په کچه د لمریز برېښنا د تولید لویه پروژه پلي کړي. دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلی شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته به برېښنا ورکړي. د لمریز برېښنا دا پلان به 4 گیګاواټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي. د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژۍ په ستر تولیدونکي هیواد بدل کړي. په 2000 هکتار ځمکه د دې پروژې بیټری به چې له خیخو سره وصلېږي، حتی د 40 گیګاواټ برېښنا د ذخیره کولو وړتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه، او د پروژې په مالي تمویل کې به آسترالیایي میلیاردر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي. او په افغانستان کې به مو هغه زر شړونکو ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تیري. خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کوم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو. د طلا د دغه کان ساحه کابو 1.5 کیلومتر غځېدلې او تر ځمکې لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خارو، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا، چولا، هویسا، ویجنګر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو، او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوی دي. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2000 مزدورانو کار کاوه، او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي